د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر د اکرام مسکینر په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ څپه 12.6 په افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ، وړاندې تاسو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د استازیو د درې اړخیزې غونډې له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د سولې علي شوراوې پراتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په امنیتي ارګانونو کې د مقررې په سر انتقاد وکړ او پاکستان چارواکي وایي وسله وال کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووژل. پوره خبرونه د سولې علي شوراوې پراتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د سولې د علي شوراویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. د زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوی شرایط له لاسه ورنکړي. د سولې د عالی شورا ویان د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او د سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړیو په امنیتي ارګانونو او نورو ادارو کې د لوړو پوستونو لپاره په وروستیو مقررو انتقاد وکړ. دغو استازیو نن په عمومي غونډه کې په آزاد بحث کې دغو مسایلو ته اشاره وکړه. دوی وویل چې د یادو کسانو په ګمارنه کې د افغان چارواکو ترمنځ همغږي نه ده موجوده او چارواکو هڅه کړې چې خپل خپلوان او نږدې کسان دغو پوستونو ته مقرر کړي. دوی همدارس د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي کارونه وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 2 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا مخالفین په ننګرهار، کندوز، بدخشان، سرپل، غزنی، اورزګان، پکتیکا او هرات ولایتونو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. اعلامیه له مخې په دغو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په یادو تصفیوي عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین نیول شوي او یو اندازه جنگي مهمات هم د افغان پوځیانو لاسته ورغلي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم رسل هغه چې لاوس مات کړ د بنگلاديش له بنگلاديش سره د لوبې لپاره تیاری نیسي. ټاکل شوی افغان فوټبالران د سیشن به پرځ له بنگلاديش سره لوبه وکړي. دا دوه دوستانه لوبې د فوټبال نړیوال جام مقدماتي لوبه ته د افغانستان د تیاری په لړۍ کې تر سره شوې. افغانستان بخپل لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه د سوری د ټیم په وړاندې په ایران کې کوي. د ملي ټیم رسل روزن کې علي اسکر لالي له لاوس څخه په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل
ما باوجود که بچه ها خسته هستن بچه ها
ای سره لدی چیز مون ځوانانو ډیر مزل وکړ خو لوبه مو بیا هم ډیره ښه وه. د لوبې په جریان کې ټول کنټرول له موږ سره وو او دا زموږ د ټیم قوت ښیي. زموږ د ټیم وړتیاوې زیاتې دي او د سوری د لوبې تر وخته به چمتو شي. وسله هغه چې سلاوین سکلیزیچ د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي په توګه وګمارل شو. افغان فوټبالرانو په خپل لومړنۍ لوبه کې لاوس ته په خپل کور کې 2-0 په وړاندې ماته ورکړه. او د هم په کابل کې د زینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو یو پیر بیه یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 15 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ. بیا هم خرغلی. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 مسافر ووژل. دا پیښه د بلوچستان د مرکز کوټې په 40 کیلومتره واټن کې په مستنګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمي کړی او 15 نور یې له روغ رمټ خوشې کړي دي. د سیمې یو امنیتي مقام اسماعیل ابراهیم ویلي برید کوونکو دا دوه بسونه په زور ودرول، له شلو زیات کسان یې ونیول او له ډلې 19 کسان ووژل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په بلوچستان ایالت کې په وروستیو څو کلونو کې د تشدد پیښو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. د تشدد په ځینو پیښو کې هغه بلتون پال ښکیل دي چې د اسلام آباد د بلوچستان په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کری د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د چمی لانجې په اړه په جنیوا کې خبرې کوي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جفرات کې په واشنگتن کې له ایران سره د خبرو په اړه تیر ورځ داسې وویل:
We believe it's possible to achieve a comprehensive
مخ په دې باور یو چې دا ممکنه ده چې د جون تر اخره یو هر اړخیز تړون وشي. جان کری د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په همدې اړه خبرې کوي څو تر اخره کارونه مخته ولاړ شي. امریکایي چارواکي وایي چې د جون تر دیرشمې پورې چې د دې تړون لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی سخت وخت دی او دوی به پر ایران فشار زیات کړي څو ایرانیان هم سختي پرېکړې وکړي. د متحده ایالاتونو څخه په یو بل خبر کې وایي چې دغه هیواد پروند کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرسته وویست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل واشنگتن د کیوبا له ځینو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او په اړه یې اندېښمن دی، خو دا اندېښنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړۍ څخه وتلی دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. ولسمشر براک اوباما او کیوبایي سیالي راول کاسترو د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د څو زندانیانو د تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحده ایالاتونو کانګرس د هغو د لرې کولو صلاحیت لري. هالند وای مسکو د ایران ټولنی د اروپایي ټولنی د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک بوټ پرون خبرګرانو ته وویل روسیې د پنځمې پورس په اروپایي هیوادونو کې خپل سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې له دې وروسته نشي کولای روسیې ته ولاړ شي. بوټ زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړي همداراز یادونه وکړه چې مسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون برابر کړی چې اروپایي ټولنی د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمیمه کولو له کبله پرې لګولې دي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د نهه اتیاو اروپایي سیاستوالو نومونه شامل دي. او سپ لاټر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د رئیس د غوره کولو لپاره د انتخاباتو ګټونکی شو. د فیفا د ریاست لپاره د سپ لاټر یوازینی سیال اردنی شهزاده علي بن الحسین، خو حسین وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته لاړل د سیالۍ لاس واخیست. د مالي فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول کېدو دا انتخابات تر سیوري لاندې راوستل. خو سپ لاټر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له اوسني حالته وژغوري.
And I said,
now, زه مو تاکید سړیم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسو چې باید وي. زه ژمنه در سره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړي فیفا سپارم. په فیفا کې د فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې د مؤسسې قطر ته د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. او خبرونه له ملتیا مو مرنه.
ازادي راډیو په منځني څپه د ولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان پاړه نوی ډیلی پیکینګ او ماسکو غونډه کړې. د دې غونډې له پریکړو مو په دې خبرونه کې خبرو او د همدې ناسې پاړه مو د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د مشر نظر اخیستی.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د یوې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه بودر ګڼل کېږي.
طالبان د سولې لپاره څه وړاندیزونه لري؟ د سولې د عالي شورا ویاند وایي
د بین الافغانی مذاکرات او اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي. په هغه وخت کې وختنی مونږ بیا ارزیابي کولې.
د پکتیکا په مرکز کې تیر شپه تر ناوخته سلیمان غر مشاعره و.
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وایې وی دی ودان دا وطن دا افغان.
په دې خبرونه کې مو د عراق په جګړه کې د امریکا د ستراتیژۍ له بدلې دوه خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د وینې فشار یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي په اخته کیږي.
هند، چین او روسیا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوي دي. چینایي چارواکي وایي چې د درېو واړو هیوادونو چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپله به رغنده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوی ډیلی کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نومونه نه دي یاد شوي همداراز ویلي چې پیکینګ، نوی ډیلی او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د یوې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه واقع بودر ګڼل کېږي. که دغه درې هیوادونه سره نږدې شي په تېره بیا د هند او د چین ترمنځ په دې برخه کې توافق د نظر او توافق د ګټو رامنځته شي. زه هیله لرم چې دغه درې هیوادي ته محور بالاخره وکړی شي، له لویدیځ سره یو توافق نظر ته ورسېږي چې د افغانستان سوله د ټولو لوریو په ګټه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په راتلونکي غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاوو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه توپ ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې اخیستو ته تیار دی.
د نوې ډیلی په غونډه کې هند، چین او روسیې د افغانستان د سولې په راوستو کې د مرستو ژمنې وکړې. بلورت د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو لپاره د شرایطو د برابرولو په خاطر خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د ویان مولوي شاهزاده شاهد څرګندونې په دې اړه د فرشته جلال زوی پورا پور کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دوام به د هیڅ یو لوري د بری سبب نشي ځکه دواړه خواوې درانه تلفات لري او په جګړه کې شکیل لوري تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره ښه موقع لري. مولوي شاهد په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش فعالیت ته په اشاره وویل چې د جګړې دوام د طالبانو او حزب اسلامي په ګټه نه دی.
په دې ضرورت باندې طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي چې دغه جنګونه روان جنګ چې چا شکست خوړلی دی که شکست یې نه دی خوړلی، ولې چا دا جنګ ګټلی هم نه دی. او که دا جنګونه نور هم ډېر طولانی شي شاید هی فاتح او شکست خورده په دې جنګ کې نه وي.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن له ازادي راډیو سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه چې وسوال طالبان به په رښتیا هم د سولې په مذاکرو کې ګډون ته زړه ښه کوي شک څرګند کړ. د سیاسي چارو یو څیړونکی رحیم الله یوسف زی وایي د افغانستان لخوا د مخالفو ډلو سره د سولې لپاره کومه جامع تګلاره نسته او دغه مسایل یوازې په خبرو نشي حل کېدلای.
افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغه څنګه دا خبرې کول غواړي. هغه به افغانستان طالبان لستور کی افغان طالبان به څه غواړي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال مې تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم نه یا هغه میډیا کې راغلي وي.
د افغانستان لخوا د سولې د مذاکرو لپاره کړنلاره څه ده؟ د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره مخالفانو ته کوم امتیاز ورکول کېدلای سي او مخالفی ډلې څه غواړي؟ د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته د دغو پوښتنو په ځواب کې وویل
طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، مشارکت مني، حقوق او رعایت مني، تعلیم او تربیه، داسې نور مسایل، دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. یو ځل د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي، په هغه وخت کې دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کولې چې څومره معقولې غوښتنې دي، مونږ په دې باندې پوهیږو چې دا د افغانانو شریف پور دی او دلته چې هر څوک د حکومت کولو وړتیا ولري د مدني لارو چارو د دغې لارې به انشاءالله په افغانانو باندې حکومت کېږي او دغه اصل ته به ټول غاړه ږدي.
په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د طالبانو یوه هیئت په چین کې د افغان حکومت لاستازي پلاوي سره کتلي دي. داسې وویل شول چې دا خبرې د چین په شنجن ایالت کې شوي او پاکستان تنظیم کړي وي، خو مولوي شاهد وویل چې دوی په داسې خبرو کې ګډون نه دی کړی او داسې رپورټونه یې رد کړل. هغه ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د هر هیواد د مرستې ملاتړ کوي. د سولې د عالي شورا ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د طالبانو له استازو سره د غیر رسمي خبرو لپاره بیا وګوري. شاهد په دې اړه چې دا لیدنه په کوم هیواد کې او دقیقا څه وخت کېږي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دغسې غیر رسمي لیدنې هم د سولې د مذاکرو له پیل سره مرسته کولای شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په جلال آباد کې دینی عالمانو تیره ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباده د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا د علماو ته نور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل د پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون دا مسلمان او د په دین مینه وردو ده دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو تر څنګ ودرېږي او دا حمایه کړي.
دغه جنگونه څوس د پاکستان او علماء وایي چې په بل ځای کې ناروا ده، روا ده په بل ځای کې ناروا ده. دا په اتفاق کې امت سره دا فتوا ناجایز ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسېږي شکر الحمدلله. په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه ته ویل جهاد نه، هلته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالو ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېرې د دغو نو را پیدا شوو وسلوالو ډلو مخنیوی ونه شي نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لوی دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره، د ټول افغانستان لپاره لوی دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای غنی د دې مال د دې اتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي غنی اولادونه واړه ځان ته غلامان غنی د دې مال نه ځان ته حلال غنی. نو دا خلک د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقداماتو کې او د دې مخنیوي وکي نه پرې نه چې د نفوذ وکي زموږ په ملک.
دغه دینی علماو د هیواد نور ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښت په موخه خپل غږ پورته کړي.
د افغانستان په شمال کې ناکراری یو له هغو موضوعاتو ده چې د کابل نننیو ورځپاڼو څېړلې ده. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو ناامنیو او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه عام خلک مسله کیږي. په مطلب کې راغلي چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قمندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورځپاڼې په ولسي جرګه کې د شمالي ولایتونو د استازو خبرې راخیستې چې ویلي دي که حکومت دې کار ته پام ونه کړي دا قومي ملیشیا به ورته په لوی سرخوږي بدلې شي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوي چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نشي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر وروستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یو ویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د دو نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنه شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوي وای ځنډېدلي دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملي شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د پکتیا په مرکز شرن ښار کې د سلیمان غر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعرې راپور د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
سلیمان غر مشاعره چې د جمعې په ورځ ماسپښین پیل او تر ناوخته مخام دوام وکړ د پکتیکا مرکز د خرن بخار کې جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال والی عطاولا فضلی د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د ویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اواز څوک د خپل زړه اواز چې دی، که په عاطفي شکل وي، که په حماسي شکل باندې وي، که عشقي شکل باندې وي، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه اواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
د پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو په عنوان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ونست.
د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر میلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي، هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کېښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لروي، کله بر زاڼې رواني، د سلیمان د غره په سر زاڼې رواني، یو ځوان په ګډیټي ټوپک ځان وویشت، هغه دای و د لکزه
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وایې وی دی ودان دا وطن دا افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
سلیمان غر کلنی دودیزه مشاعره وشوه. لا هنر هنر ته ځو. مینه سرګردان هغه افغان هنری فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فیسټیوالونو کې نندارې ته وړاندې شوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغان ژوند انځور شوی دی. د دې فلم پروډیوسر آصف برکی پراک ته راغلی دی. ملالۍ بشیر ګواښ له ده سره شغېدلې او د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ده د راتګ علت پوښتلی. آصف برکی په ځواب کې وویل
زمنګه د چک جمهوریت تر راتګ هدف په دې کې وو چې دلته زمنګه فلم مینی سرګردان د زلین د 55 دورې چشنواري او سینما یا فلم چشنواري کې انتخاب شوی دی او په دې خاطر زه دلته راغلی یم چې دغه فلم پر استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه جشنواره کې.
مرکی صاحب تاسی څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې د فستیوال کې انتخاب سو؟
د دې فلم د ځانګړتیا او باندې چې خبرې باید وکم د دوو بودو نظرونه باید مختصر باندې باید توضیح ورکم. اول تخنیکی مسله ده چې دا لومړنی فلم ده په افغانستان کې د افغانستان په نوم چې جوړیږي د خپل تخنیک له لحاظ د سینمایي تخنیک له لحاظ د مستند او هنري ترمنځ یو فلم ده چې دغه تخنیک په اساس باندې جوړ شوی ده چې پخوا په اروپا کې په 1955 کلو کې دا تخنیک امتحان شوی د ځینو لوړو لویو کارګرانو یا ډایرکترانو لخوا او یوسف لومړنی کس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تخنیک په کار اچوله او په دوهمه برخه د خپل دی تیم و موضوع په اساس باندې د فلم د لیدو وړ ده. په دې خاطر چې دغه فلم د یو 12 کلنه انجلۍ چې دستفروش ده د کابل په بازارو ښارو کې د ده د ژوند تصویرګر ده یا تصویری د ژوند او په دې خاطر دا فلم د خپل خصوصیت په لحاظ باندې د انسانانو د مصائبو زجر و بلا چې دوی کاږي یا تجربه کوي همدا اوس په افغانستان کې د دغو مصائبو په باره کې ده. دا فلم هیڅ کوم سیاسي قومي اختلافات ایدئولوژیکي نوري اړخي نه لري.
تر اوسه په افغانستان کې دننه او د باندې د دې فلم هرکلی په څه ډول سوی دی؟
د دغه فلم هرکلی ډیر مثبته وو او ډیر به منګله نظاره او د واقعیتو په اساس باندې ډیره زیاته وه. په دې خاطر چې اول د پرنیوال سطح کې کچه کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواري یا د فلمو فستیوال ته انتخاب شوی وو د فبروري په میاشت کې 15 واره هلته نمایش ورکړل سو او بیا د دغه فلم افتتاح په کابل کې وسو درې هفتې مخکې چې تقریبا 15 واره دغه فلم په کابل ښار کې نمایش ته ورسه. اول افتتاحیه رسمي په افغان فلم کې وو، دویمه د هاریوب ته سینما کې وو د عامه خلکو لپاره او یو واري هم د کاناډا په سفارت کې چې تقریبا د کورت ډیپلوماتانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماتانو ته ورکړل سو.
د مینه سرګردان فلم پروډیوسر آصف برکیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د نورستان قاری محمد مدني لیکي له ولسمشر فواید عامه وزیر نه هیله کوم چې د کونړ چپی دریت نه تر مرکز پارون پورې غځېدلې سړک پوخ کړي. محمود غزنوی له زابل لیکي د بلوچستان پیشه پکلکه غندم په بلوچستان کې تیره شپه 19 کسان ووژل شول. شیرین اسلام پښتنه لري د سېشنبې په ورځ له بنګلادیش سره د افغانستان د فوټبال لوبه په 2:00 بجو ده. تر اوسه پورې زه هم خبر نه یم خو د ازادي راډیو له لارې به یې واورئ. له زابل یو بل اوریدونکی په خپل نوم چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي دا اسمس زده راستوم د ننګرهار د علماو پریکړه ډیره په ځای وه. سپان پوپلزی له ارغستان څخه لیږي تر څو چې پر مخالفانو هغومره ظلم ونشتي چې پر ولس یې کړی دی سوله نشي راتلی. او احمد الله له سپین بولدکه لیکي که سوله راشي له افغان میرمنو سره به بیا ظلم او زیاتی زیات شي. لنډ خبرونه لرو. صفی الله سنکزی اوروي.
د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په امنیتي ارګانونو او نورو ادارو کې په لوړو پوستونو کې په وروستیو مقررو انتقاد وکړ او ویې ویل چې دا مقررې د چارواکو لخوا په ناهمغږۍ شوي او لانجمن یې تمامېدلی شي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تېرو 48 ساعتونو کې افغان پوځیانو په ننګرهار، کندوز، بدخشان، سرپل، غزنی، اروزګان، پکتیکا او هرات ولایتونو کې 2 وسلوال مخالفین وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د اټومي لانجې په اړه په جنیوا کې خبرې کوي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د 2 بسونو 19 مسافر ووژل. هالند وایي ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري.
ازادي راډیو په منځني صفت 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ولې د یو چا فشار لوړ شي او د بل چا ټیټ شي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې به یې وړاندې واوري. خو اوس به عراق ته مخه کړو. د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي په مقصد خپله ستراتیژي څه بدله کړي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
آسیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې په دفاع وزارت کې خپلو افسرانو ته ویلي چې په ځانګړې توګه د عراق د سنی قبایلو د شی روزنې او مجهز کولو په اړه د خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه سنیان شکایت کوي چې په بغداد کې د شیعه اکثریت حکومت د دوی له مرستې کولو څخه ډډه کوي. د عراق د شیعه ملیشو ویاند احمد الاسدي د چهارشنبه په ورځ د چین دولتي تلویزیون ته په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د عراقي پوځیانو د پرمختګ په هکله
احنا نعمل في كل المناطق الان على
اوس موږ نیول سوي سیمې بیرته ځایي خلکو ته چې دفاع کوي او قبایلي ځواکونو ته په لاس ورکوو، ځکه چې اوس مهال د جګړې کرښه ډېره اوږده ده او سیمه زموږ لپاره ډېره زیاته ده چې دفاع یې وکړو. موږ ځایي خلکو ته د بیرته نیول سوي سیمو ورکول هماهنګ کوو. د مې په 14مه د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوي چې عراقي پوځیان تښتېدل. که څه هم سپینه ماڼۍ وایي هغه عراقي پوځیان چې وتښتېدل د امریکا لخوا نه وروزل سوي. د غیماتې کارټر اړکړ چې تېره اونۍ خپله ارزونه علني کړې چې د عراق هغو پوځیانو د جګړې اراده نه درلوده. وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیف وارن وویل چې توجه د ستراتیژي پر شکولو ده او له سره پر لیکلو نه ده. په عراق کې د امریکا ستراتیژي پر هوایی بمباری جوړه ده چې د اسلامي دولت سخت دریځ مخه ونیسي او په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو بیا رغونه کوي تر څو په شمال او لویدیځ کې د ګڼ شمېر مځکو چې په تیرو 13 میاشتو کې له لاسه وتلي دي بیرته ترلاسه کړي. اوس مهال تمرکز د رمادي او انبار ولایت د سنی اکثریت برخو پر بیا کنټرول دی. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما اداره ټینګار کوي چې د دې پر ځای چې په بغداد کې د ځایي قبایلو په مستقیمه توګه مرسته وکړي د سنیانو مرسته به د شیعه اکثریت حکومت لخوا کوي، ځکه چې په دې هیواد کې هر اړخیز حکومت واړي. دا څرګندونه ده چې آیا کارټر به د غیر مستقیم مرستې پیشنهاد له پامه وغورځوي او که به یې په راتلونکو ورځو کې سره سم کړي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر په وینا مو پر راپور کې واوریدل چې په عراق کې د داعش د مخنیوي لپاره به امریکا په خپل ستراتیژۍ کې څه تغییر راولي. د شمالي قفقاز یاغیانو نوی مشر ټاکل شوی دی. محمد سلیمانوف د قفقاز اسلامي امارت د نوي مشر په توګه ګمارل شوی دی. تر ده وړاندې الیاس خاب کیبیکوف د دغو توندلارو اسلام پالو مشر و چې په اپریل میاشت کې د تروریزم ضد عملیاتو کې په داغستان ښار کې ووژل شو. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د قفقاز اسلامي امارت د مشر په توګه د محمد سلیمانوف د ګمارنې خبر د روسیې د اسلامي کمیټې د مشر حیدر جمال لخوا ورکړل سوی دی. نوموړي تر دې وړاندې خپل ځان د الیاس خابکیبکوف احتمالي ځایناستی باله. د قفقاز نوټ په نوم یوې ویبپاڼې د سلیمانوف د یوه نږدې کس له قبله د راپورونه تایید کړي دي او زیاتوي چې د هغه ګمارل به په رسمي ډول ډېر ژر اعلان سي. سلیمانوف اوس مهال د داغستان ولایت یو مذهبي مشر دی. د جمال په خبره سلیمانوف هم د کیپکوف په څیر یو بانفوزه کس دی او د هغه ښوونکي تر نظر لاندې دیني زده کړې کړي چې کیپکوف کړي وې. که چیرې د شمالي قفقاز د اسلامي امارت مشر په توګه د سلیمانوف ګمارنه په رسمي توګه تایید سي، نو دا د قفقاز د اسلامي امارت دوهم پرله پسې مشر دی چې په اصل کې د چچن نه دی، او دا ښیي چې د چچن یاغیان چې یو وخت د دغه بغاوت د ملا تیر بلل کېده، اوس د هغه امنیتي پرسونل لخوا له صحنې څخه ایستل سوي چې د کرملین پلاوی چچن جمهوریت د مشر رمضان قدروف په ملاتړ ولاړ دی. قدروف د می پر 28مه نیټه د پولیسو ځواکونو ته په یوه وینا کې وویل چې داسې ښکاري ډیری ځوانان د شمالي قفقاز د یاغیانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېږي. پر دې سربیره د چچن یاغیانو دوو ډیرو تجربه لرونکو قمندانانو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی دی. دغه قمندانان د نادر ابو خالد په ګډون چې یو نامتو سلفي خطیب دی، ډیری نور داغستاني ملګري هم لري. دیرش کلن ابو خالد چې په نادر میدی توف هم مشهور دی، د 2014 کال په اکتوبر کې د وسلې درلودلو په شک ونیول سو او تر دوو میاشتو پورې نظر بند و، خو په رسمي ډول په هیڅ ډول جرم تورن نه دی. یو بل خبریال محمد محمدوف له اسلامي دولت ډلې سره د ابو خالد یو ځای کېدل غیر منتظره بولي. دی وایي ابو خالد په یوه داسې دوره کې راپورته سوی چې په شمالي قفقاز کې وسله وال یاغیان یو ډېر جدي ځواک بلل کېده، خو ابو خالد د کلونو لپاره له هغوی سره یو ځای نه سو. یو بل دینی عالم بیا ویلی چې ابو خالد به شای د اسلامي دولت ډلې ته یو داسې کامیاب رول ولوبوي چې سعید بوریاتسکي په 2008 او 2010 کلونو کې د قفقاز امارت لپاره ولوباوه، خو که داسې هم ونه سي هغه به د داغستان د مسلمانانو د زړونو او ذهنونو د خپلولو په برخه کې د سلیمانوف یو عمده سیال وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولې د یو چا فشار لوړیږي یا ټیټیږي؟ له متخصص ډاکټرې له یوه راپور وروسته په تفصیل د روغتیا ژوند شتمني په پروګرام کې اورېدلی شئ. سیپ بلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. پرونی انتخابات چې د سویس په زوریخ ښار کې د فیفا په مرکز کې ترسره شول، تر ډیره په مالی فساد کې د دې فدراسیون د چارواکو د لاس لرلو تر سیوري لاندې و. درې ورځې مخکې د سویس پولیسو د فیفا و مهم کارکوونکي د امریکایي چارواکو د غوښتنې له مخې د اداري فساد په تور ونیول. بلاتر له پرونی بریا وروسته ژمنه وکړه چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې به د فساد مخه ونیسي. احمد تکل راپور لري.
د فیفا د ریاست لپاره د سیپ بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علی بن الحسین و خو حسین وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. بلاتر به له دې بریا سره د پنځم ځل لپاره د فیفا رئیس شي او څلور کاله به دا دنده ترسره کوي. د مالي فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول کېدل دا انتخابات تر سیوري لاندې راوستل، خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه.
I thank you that you accepted me that for the next
لتا سو مننه کوم چې زمو دراتلونکو څلورو کلونو لپاره انتخاب کړم. زبه د دې کشته چې نوم یې فیفا دی مشري په غاړه ولرم او ساحل ته به ورسوم. د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر هم دراز وویل چې د خپل کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له اوسنی حالت وژغوري.
I am a faithful man and I said
زه یو معتقد سړی یم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړې فیفا سپارم. په فیفا کې د مالی فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. په داسې حال کې چې د فوټبال د نړیوال جام لوبې په اوړي کې ترسره کیږي او قطر چې هوایي ډیره توده ده په دې موسم کې د لوبو ته ور ځای نه دی. همدارس ځینو انتقاد کوونکو د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د روسیې د غوره کولو په اړه پوښتنې کړې. سویسی چارواکو د روسیې او قطر د غوره کولو د څرنګوالي په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ پر متحدو ایالاتو انتقاد وکړ او وی ویل چې واشنگتن د فیفا په چارو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي چې د فیفا په انتخاباتو کې د بلاتر د بریا مخه ونیسي. سیپ بلاتر په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو له پلویانو څخه دی.
ژوند
آزادی
خزینه تسری جازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنائیں سمو پسمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د ویني لوړ فشار ته ځنګړی شوې ده. روختي کارپوهان وایي چې د ویني لوړ فشار په نړۍ کې د مړینې اصلي لامل دی چې هر کال د نږدې 9 میلیونو کسانو ژوند اخلي. د نړیوال روغتي سازمان د معلوماتو په اساس په نړۍ کې له 1 میلیارد څخه زیات کسان له دې ناروغۍ رنځوري او له هرو 15 کسانو څخه دوی په دې ناروغۍ اخته دي. د وینې فشار د زړه مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یوه څرګنده بیلګه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې په اساس 15% وګړي په دې ناروغۍ اخته دي او دا ناروغۍ د نارینهو په منځ کې د 13% او د ښځو په منځ کې د 14% مړینې لامل کیږي. دا چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه وکړي او نور مسایل به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدی سره وڅېړو. نو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
دوستانو، تیره اونۍ په نړۍ کې د وینې د فشار نړیواله ورځ وه او هر کال ډیری خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب احمد صاحب موږ ته وایي چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي؟
مننه. لکه ستاسو ورته اشاره وکړه، د وینې فشار ناروغۍ یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي پې اخته کیږي. په عمومي صورت سره د دې عوامل څه دي؟ په 95% یعنی په هر سلو کې په 95 پیښو کې د دې عامل څه دی نه معلومیږي. اما چون د وینې فشار کوم ځانګړی عرض نه لري چې خلکو ته وښیي چې فرضاً اوس دغه تکلیف ماته پیدا شوی، نو شاید دا د وینې د فشار د کبله عادي ژوند ته ادامه ورکوي. حال دا چې د وینې فشار لري او هغه ورو ورو دوی د رګونو د تخریب سبب ګرځي، نو زیاتره خلک مراجعه نه کوي چې هغه هم په دې د فیصدۍ په کچه باندې غټ تاثیر لري. خو په عمومي صورت سره په 95% خلکو کې، د 90 تر 95% خلکو کې، د دې ناروغۍ عامل نه معلومیږي او ورو ورو په دوامداره حالت سره د وینې د فشار په ناروغۍ اخته کیږي. خو کوم خلک چې په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي، داسې ما ویلې عامل یې معلوم نه دی. اکثریت خلک داسې چې یا فامیلي تاریخچه په کور کې کوم بل څوک مشرانو کې د فشار په ناروغۍ باندې اخته وي، همدارنګه وزن د دغه خلکو معمولا زیات وي، د شکرې ناروغۍ ورته زمینه برابروي، او په 15% خلکو کې داسې ځانګړي عوامل پیدا کیږي چې هغه د وینې د فشار سبب ګرځي. معمولا دا ځوانان ماشومانو کې چې کله د وینې فشار پیدا کیږي، نو بیا موږ د هغه عواملو څېړنه کوو تر څو دې کې ځینې ولادي ناروغۍ دي چې د وینې رګونو کې فرق وي، په هغې وجه باندې د وینې فشار پیدا کیږي. همدارنګه د پښتورګو په ناروغۍ کې د وینې فشار پیدا کیدلی شي.
یو د سره په دې د ځینې ویني لوړ فشار یا فشار سره تعلق لري. که د سره مو تران یو څه سره څه څه
پښتنه مخکې دینه کومه دوا خو نه خوري کنه؟
څه مو تران او کوم دې څه دوا نه کوي، خو دا غل یو مونږ د سره څه نه کومه دا څه څه را پته دا دې څه پر مو او کلاو لري نه دوا نه خو نه کار نه درنده
صحیح ده مو جواب بدر کو اصلا دی ورور سے زابل نہ پختنه کړو دی ویل چې کله مونږه دی ناس او د حالت نه ولاړ حالت او دریګو نو سره باندې کړی او پسترګو تورش پرز دا اصلا دی وینې د کم فشار دی وجنه کې دی سي ځکه چې کله دی ناس په حالت کې چې کم دی وینې فشار ساتل کیږي او د دماغ لپاره د کم دی وینې فشار ضرورت دی هغه ضرورت یې کم وي نو کله چې انسان ودرېږي د وینې فشار ضرورت دماغ ضرورت لري چې په لوړ فشار باندې وینه حاصله کړي نو چون په دغه وخت کې د وینې فشار د فتنجګي کې نه دلته په سترګو باندې تورش پر راځي اکثره دا په هغه وخت کې کېږي کله په خې د قات شوي حالت کې چون د ضرورت د وینې راتګ چې بند شوی نو هغلته رګونه قات وي چې کله بیا دا رګونه ترهغې خلاصیږي نو وینه کته د په خو طرف ته لاړ سی او بیرته د زړه طرف ته زیاته وینه نه راځي نو دا کیږي نو یو توصیه مې ورته داده چې د غرور د په خو په سر څه کومه ناسه ده دغه نه ډډه وکړي او کله چې ودرېږي نو په کلاره ودرېږي او یو شی باندې تکیه وکړي د ودرېدلو په وخت کې نو دې سره به دا تکلیف کوي او دا ښه خبره ده نه یوازې د پاره د بل هر چا د پاره چې د وینې فشار دی یو ځل د ډاکټر په واسطه باندې معنی کې تر څو ګرځي د وینې فشار څومره دی اما دا اکثره وخت دی کم فشار دی وجنه کیږي بعضی ډیر نادر ناروغي د لوړ فشار دي دغه سکی په هغه کې هم کېدای شي اما هغه ډیر کم او نادر دي شاید د وینې د کم فشار په وجه او دی عادت کې تغیر راولي ان شاء الله خو بس
جرمن دا اوس یو اوریدونکو لرو
وګوره ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا و چې دا د وینې لوړ فشار لري مریض سره هم څه تړاو لري کنه
د سې ډیر سیړنې وسې په نړۍ کې او په هغه کې د سې خودل کېدا سی روحی فشارونه د وینې د لوړ فشار سبب کېدلی شي او دا حقیقت هم لري خو کوم فشار چې زیات ضرر رسوي او مشکل جوړوي او دوامدار کیږي د هغه ډول فشار په منځ سره وړل کې د روحی فشارونو دومره رول نسته اما یو خبره ده چې څوک فشار ولري د فشار ناروغي ولري د وینې لوړ فشار ولري او په دې وخت کې کوم روحی تشویش ورته پیدا کیږي او په دغه وخت کې د فشار په انی شکل سره لوړ زی او دغه لوړ د هغه خلکو د پاره چې د وینې د فشار تکلیف لري ډیر خطرناک واقع کیدای شي بل خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې دا ډیره مشکل ده چې د سوال د جواب وي او چې آیا په افغانستان کې دغه د روحي فشارونه جنگونه دا د وینې د خلکو د وینې د لوړ فشار سبب سوی دی او کنه اصلا دا د خلکو مرجعه ډاکټرانو ته لري سوی ده او تشخیص کیږي د وینې د فشار ناروغي یو د هغه ناروغي نه ده چې د دې تشخیص په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر کم دی زه که تاسو ته د انګلستان خبره وکم په انګلستان کې په هر 500 کسانو کې 50 کسان چې د وینې لوړ فشار لري یعنی په هر 100 کسانو کې چې د وینې لوړ فشار لري په دې کې 50 یې هیڅ تشخیص شوی نه دی په هر 100 کې 50 کسان هیڅ تشخیص شوی نه دی یعنی په هر 2 کسانو کې چې د لوړ فشار ناروغي لري په انګلستان کې دوی یو نه دی تشخیص شوی یو تشخیص شوی نو شاید د دې ناروغي واقعیت د دې نه فوق العاده زیاتې د سوپر مونګنن دی غی تخمین کو
محمد رسول پکتیا ولایت نه پلی کې دی السلام علیکم
وعلیکم السلام خو ځان ښه جوړه
ډیر زیات مننه مهرباني وکړه
بس مننه خبره ده ښه ده چې زه د اثر مې دروندوی او دا نورمال هغه د تبو مې ټول ټول درد کوي دا د فشار علامه ده کبل څه مرض ده ډاکټر صاحب نه ما دا سوال ده
ورور ویل چې د ما سر دروند او تبه مې د اصلا ورور را تسې دی چې کله چې تبه راځي نو د ډیر بیسار یو عامل دی ډیر زیات شمېر عامل دی نو ښه خبره ده که چېرې تاسو د تکلیف خصوصا که دوامدار ای او د ډیر وخت نه راځي نو ضرور خبره ده تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو معاینات هم ترسره شي خصوصا کله چې تبه په کمه درجه باندې دا د یوې پټې ناروغۍ چې په بدن کې دی هغې نښه ده نو د هغې د تشخیص لپاره ضروري خبره دا ده چې ډاکټر ته ورسئ
بلې ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ناروغي چې د چپه خوله وژونکي په نامه یادیږي څرګندې نښې څه دي
عمومي صورت سره د وینې فشار لکه ما مخکې ورته اشاره وکړه هغه ناروغي ده چې په دې کې کوم ځانګړي نښې نښانې په بدن کې نه لیدل کیږي او شخص د وینې فشار لري د وینې فشار به په یو چا کې ډېر لوړ وي او هیڅ نښه به د ځانه نه ښیي همداسې په ځینې خلکو کې بیا داسې وي چې د وینې د ډېر فشار د لږ جګېدو سره د عادي جګېدو سره دوی ته تکلیف پیدا کیږي بعضې خلکو ته سردردي پیدا کیږي کم شمیر خلکو ته څوک چې د وینې فشار لري او دغه سردردي معمولا نښې داسې چې شاته د سر په وروستۍ برخه چې ده په دغه برخه کې درد پیدا کیږي که د وینې فشار ډیر لوړ سي نو بیا په هغې وخت کې زینی ستونزی د زړه د ناروغۍ په شکل باندې نفس تنګي پیدا کیږي، د زړه د سینه درد پیدا کیږي، همدارنګه په دید کې مشکلات پیدا کیږي، خو هغه د ډیر لوړ فشار نه کیږي چې کوم وخت کې مریض ډیر عاجل باید په شفخانه کې بستر سی او تداوی وسی، یعنی د وینې د فشار هغه خطرناک ترین حالت دی. اما په عامه توګه باندې په اکثر خلکو کې هیڅ نښانه لیدل کیږي.
وعلیکم سلام.
ولی پچا خلک پیدا کیږي په ماشومان کې نه پیدا کیږي اصلا د کله چې عمر زیاتیږي بعضی ناروغۍ د سدي چې هغه په واضح توګه باندې د عمر پورې اړه لري او په کم عمر ماشومانو کې د هغې پیدا کیدل نه وي. بل کله چې عمر زیاتیږي نو د وینې رګونه چې دا تر یو اندازې پورې کلکیږي نسبت ماشومانو ته چې رګونه ډېر نرم وي. اصلا د وینې فشار دغه فشار دی چې کله د وینې د رګونو په دیوال څه دی په دې باندې کوم زور راوړي همدغې ته مونږ د وینې فشار وایو. په ماشومانو کې د دې واقعیت وي امکان لري او په بعضې ماشومانو کې د دې د وینې لوړ فشار پیدا کیږي، اما هغه ډېر کم دی او پیښې نادرې دي، خو اکثریت خصوصا هغه د وینې هغه ډول لوړ فشار کوم چې سبب یې معلوم نه دی هغه په پاخه عمر خلکو کې. او لکه ستاسو وویلې بیخي سمه ده چې د چاغوالی د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي او د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومه مړینې دي دا د چاغوالي د کبله لا هم زیاتیږي. د مخنیوي دپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې خپل وزن برابر وساتي د ښه پرهیز په واسطه باندې، لکه د ډیرو غوړو شیانو د خوړلو نه مخنیوی وسي، همدارنګه د مالګې د زیات خوړلو نه، که په کتغ کې مالګه وي که په ډوډۍ کې مالګه وي هغه دومره فرق نه کوي، اما که مالګه د بل شي د پاسه مونږ د پاسه اچوو هغه د دې نه باید مخنیوی وسي. همدارنګه که تمرین د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګه کوم خلک چې د وینې لوړ فشار لري د هغوی د لوړ فشار په ښکته کولو کې ډیر رول لري، نو ښه تمرین کار کول ګرځېدل او خپل خوراک ته پام کول او صحي خواړه خوړل دا د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګه د دې په تداوي کې دواړو کې رول لري.
بلې محترم صفی خوري تازه سلام علیکم ستاسو میلو ډاکټر صاحب مجید سلام علیکم فاری صاحب پښتون یم.
علیکم سلام مهرباني.
بلې زما د دغه ناروغۍ په اثبات باندې ما ستاسو میلمه سره درې پوښتنې دي خوري. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي د وینې د فشار ناروغي چې ده څو ډوله ده، او بله پوښتنه مې دا ده چې دا په جهان کې بله پوښتنه مې دا ده چې دا یو ساري ناروغي ده که نه ده، او په نرو په نر کې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي. دغه څو پوښتنې مې ډاکټر
دی ورور ویل چې د وینې لوړ فشار څو ډوله دی. اصلا په څو شکله دې پوښتنې ته جواب ورکول کېږي. یو مونږ هسې عام خلک په دې باندې پوهېږي داسې دی چې وینې دوه ډوله فشار مونږ ورته، یو ته جیک فشار وایي بل ته ټیټ فشار وایي. که دا جیک فشار لوړ سي هم خطرناکي، که ټیټ فشار لوړ سي هم خطرناکي. دویم ډول داسې جواب ورکولی شو چې اصلا د وینې یو ډول داسې فشار د وینې لوړ فشار دی کوم چې هغه د یو ځانګړي سبب په وجه باندې پیدا کیږي، او کله چې هغه سبب تداوي سي نو د وینې لوړ فشار هم تداوي کیږي. دویم ډول چې تر ټولو عام دی هغه دی چې دوامداره تداوي ته او د عمر تر پایه تداوي ته ضرورت لري، او هغه ډول فشار دی چې کوم سبب یې معلوم نه دی. او لکه چې مونږ مخکې ورته اشاره وکړه دا یو ډیره عامه ناروغي ده، او په ټوله نړۍ کې په هر نژاد کې په هر ډول خلکو کې د نړۍ په ټولو ملکونو کې دغه ناروغي وجود لري، یعنی چېرته انسانان سته هغلته دغه ناروغي ورسره حتمن سته دی. او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته دغه ناروغي زیاته پیدا کیږي، او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته د زیاتو مړینو سبب هم ګرځي. په خزینه کې بعضې د خزینه هورمونونه دي چې هغه د وینې رګونه نرم ساتي او په دې وجه باندې د وینې د لوړ فشار نه پکې مخنیوی کیږي. نو په نارینه وو کې د دې پیښې نسبت خزینه ته زیاتې دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. خلیل له لغمان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. درنه خاصه په خورتا ته د سلامونه او درنه
ما وړاندې کوم. وعلیکم
السلام. لغمان ولایت نه په تور افشن سټایل نه زما ډاټا څنګه سوال د تقریبا لکس اتکاله کې لکس نه سکم لکس کار کې جن چې سر درد درم او خو په شار او ډاکټر چې معاینه ته کوي نه مزاج شوی نه به تو کم کو او سم څه طبیعت نه خنډ نه وصلې دې سر کې باندې څه درد بوشي بوز نه درد
به ډاکټر څه وکړل رو مونږ صحیح وانه ورېدل هغه درته معاینه ته
معاینه دې دی نه وکړو وینې زیاته شو یا پینې سو کم کو بیا نور بیا به نه کومول سره هم سر درد نه کم نه شو بیا څه کم شو بیا اوس ما څه درد لري ما دا ته کال کې
اورور څه کار کې
دکاندار
څو وخت کې زه سر درد زیاتی په سهار کې زیاتی کې ماخام کې زیاتی
یار سهار تقریبا وسته اوره سهار لږ بدو شروع مې تر مازیګر پورې ما خبر خو غوښ پورن څه درد یا
وته د سر په کومه دا یو جواب بل وی
د سر په یو کې بغل نن څه درد لري دا د سترات وایي څه درد دی
صحیح دی صحیح اصلا د غرور څه کوم دی ویني ویل چې وینم وي استلاوغي په ژوند د ډاکټر نه اصلا دی ویني زیاتواله یا کوم دی سردرد سبب نه ګرځي. اصلا مشکل دغه دی چې د تاسو سره کوم تشویش یا کوم فشار چې په کار کې وي یا په کور کې د کوم روحي تشویش په وجه باندې دغه ډول سردرد پیدا کیږي. که څه هم معاینات ورته ضرور وي خو کله چې د ورور د اته کالو راهیسې دغه سردرد لري نو د دې نه معلومیږي چې کوم واضح سبب نه لري بغیر د تشویش او نه چې کوم مونږ ورته په طبي اصطلاح کې ټینشن ډوله سردرد وایي. او دغه سردرد چې دی کله چې روحي فشار تاسو باندې کم شي په خپله دغه سردرد د منځه ځي. د سردرد ګولۍ تاسو خوړلی سئ کله چې دغه سردرد وي او بغیر د هغې نه کومې دواګانې چې مطلب په عامو دوکانونو کې پیدا کیږي د سردرد په نام باندې او بغیر د هغې نه کله چې فشار په تاسو لکه هېڅ انسان هم داسې نه دی چې ټول شیان دي هر څه په ټایم سره او په ښه شکل باندې سر ته ورسوي. کله چې دغه فکر سړي سره پیدا شي او کارونه لکه د کارونو په وجه باندې د زیات فشار لاندې رانیسي او زیات تشویش لاندې رانیسي په خپله دغه سردرد د وخت په تېرېدو سره ورکیږي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. عبدالرحمن له غزنی ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کله چې د چا فشار همیشه چک وي د دې هم څه تاوانونه شته د بدن دپاره او کوم خطر یا پاینده کې یا په تېستې لرلی شي که نه او باید څه وکړي څه وایي. زه څلوېښت کاله عمر مې ده تقریبا فشار مې ډېر وخت چک وي په دې ماتره کې او بل داسې په داسې حالاتو کې که یو څه زیات ټیټېږي نو سړی باید څه وکړي او څنګه یې باید
وروره څومره ټیټي تاسو مونږ ته ونه ویلې څومره ټیټي تاسو
نوي په شپېته یا کله له دې
تر هغه وخته پورې چې د وینې ټیټ فشار د کوم تکلیف سبب سوی نه وي دا هیڅ مشکل نه لري. مثال په توګه که چېرې تاسو لکه مخکې ورور سی ویلې چې کله د ناسه د حالت د ورلاړې حالت کې ودرېږي او سر پرې ګرځي که دغسې ډول تکلیف نه وي او یا دا چې کله سړی بعضې خلکو باندې یو دم داسې حملې راځي هغوی دوامداره د وینې ټیټ فشار لري او د لیدلو حمرې پرې راځي او بېوشه کېږي د لنډې مودې دپاره کله چې دغه ډول تکلیفونه نه وي او په خپله د وینې فشار ټیټي دا هېڅ کوم مشکل نه دی او اصلا یو تر حده پورې که چېرته چا ته تکلیف هېڅ نه وي او د وینې فشار یې ټیټي نو دا د تاوان نه ګټه زیاته ده. په عمومي صورت سره کوم د وینې لوړ فشار چې مونږ ورته نارمل وی یا جوړ فشار دا نو لوړې یو سل شل او کته یې اتیا اما کله چې فشار د یو سل څلوېښتو نه کم وي دا نارمل فشار دی او کله چې دا ټیټ فشار د نویو نه کم وي دا بالکل نارمل دی. او مطلب دا چې کله مثال کله شپیتونه کمیږي نو دلته بیا ضرور دسه ډاکټر ته مراجعه وسی. او مخ لکه مخ کې روز بختنه وکړه کچیر د فشار ډیر خته کیږي نو خصوصا د ګرمۍ په موسم کې نو په دې وخت کې دی مایات او بوز کلو ته او بوز خل په دې فشار په کنټرولولو کې مرسته کوي.